ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه په دې رښتای خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامیر زاده او ټکنیکی ملګری نادری نیکی هلی او سلامونه ومني د پینزو بجو د دې خبرونه د سر موجود پاکستان د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ تا ودا بیان بازی ده د دې خبرونه په اوګدو کې به یو شمیر نور کورنی سیمې زونړیوال مطالب هم ووري خو له هر څه مخکې د پینزو بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکاري ملیحا امیرزاده راول کو
السلام علیکم تر ټولو ول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم عمران خان د کیپټن صفدر گرفتاره لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې تورن کړي د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته تللی او د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ په سر جګړه کې په رهایشي سیمو کې کلسټر بمونه استعمال کړي دي د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل د استخباراتو اداره او رینجر سواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی د اکتوبر په 13 د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل کې پچاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر درونیولو تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو د چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگا خبريالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یې لري او سیاست یې په ختمه دوه دینو سکه دا ډول سرګندونه کوي د افغانستان د پارلمان یو لسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوي نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د چارواکو په وینا ښاغلي رحمانی او ولس کسیزه وفد پې د صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي تر دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سپتمبر په پای کې د پاکستان دوره کړې وه چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې پزمکه کې خخ بم چاودنه کې یو پوځي زخمی شوی دی د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو تول چې بیګا د شپې 10 بجې په مکین پش زیارت سیمه کې د بمونو شندولو پوځیانو باندې د خ چاودنه شوی ده د تریکی طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیخي ذمہواری منلې ده د غډل داوه کوي چې په بریټ کې یې درې پوځیان وژلې دي په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټی به د اکتوبر په 24 بحال شي د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ترانس پیښور پرون په یو خبر پاڼه کې د بی آر ټی ویان په حواله ویلي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک یې د چلولو آزموینې شوي دي او د ښار اوسیدونکي به ترې د اکتوبر له 24 یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي مخکې د بس سرویس بحالولو نیټه د اکتوبر 25 ټاکل شوې وه دغه چټک بس سرویس وروسته له هغې وځنډول شو کله چې یې په 100 بسونو کې د اور لګېدو واقعاتو شو په خوست کې نن په یو موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه ماشومان پکې زخمیان شوی د افغانستان د خوست امنیه کمانډانې ویان عادل حیدر مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د میکانیکی انسټیټیوټ سلور لارې ته نږدې شوې ده نوموړي ویل یو مکناتیسي بم د وژل شوی تن په موټر کې خودل شوی عادل حیدر په خبره د پیښې پاړه د ترګرزید پولیسو پلټنې پیل کړې دي د انساني حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واش پر آذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دیخوا له ارمینیایي ځواکونو سره د ناګورنو کاراباخ په سر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارودي مواد استعمال کړي چې ورباندې بندیز دي او په پراخه کچه تباهي خوروي ناګورنو کاراباخ له آذربایجان جلا شوې هغه سیمه ده چې پکې زیاتره نسلي ارمینیایي وګړي آباد دي هیومن رائټس واش د اکتوبر په 23 په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د سلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده آذربایجان او ارمینیا دواړو خواوو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړي او پر یو بلې د کارولو تور پورې کوي د ادارې لخوا پر آذربایجان د دغه وسلو د استعمال تور تر هغه 100 ساعت مخکې راغلي چې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د آذربایجاني او ارمنیایي خارجه وزیرانو ترمنځ جدا جدا ملاقاتونه ټاکل شوی دي د سپتمبر 28 راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سر جګړه کې په سلګونو کسان وژل شوی په داسې حال کې په سیمه کې د پراخ کړکیچ په اړه اندېښنې پیدا شوې چې ترکی د آذربایجان ملاتړ کوي او روس له ارمنیا سره یو پوځي معاهده لري دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تاسو مونږه همکاري ملي حامیر زاده وړاندې کول د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ وایي چې وزیر اعظم عمران خان د چادر او چاردیواره حرمت ته زیان رسولې، خو حکومت دا تورونه ردوي.
ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
کوئٹہ کی دا پی ڈی ایم جلسہ دا پنجوشتم دا اکتوبر او دغلط دا حکومتی یو اداری ویلی دی چه ترہ گرے گواخ دے ترہ گرے یر دا، خو دا پی ڈی ایم مشران وائی
زامیه په خپل وینا باندې دوی مستند رابطه وکړه چې بای مرشد سټیډیم درکو او اوس په دا جلسه په 15 تاریخ دا کی چوک بجای بای سټیډیم باندې کیږي.
د خیبر پختونخوا وکیلان د سمودی راهیسی په هړتال دی، دوی د هړتال ولې کړي؟
اصل مسله دا ده چې دی کم زموږ دیوانی قانون دی، هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ دا څه وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہلا به پرایویټ دی جرګه کیږي.
د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان، افغانستان او قبیلی سیمو په اړه باندې راپورونه، شننې او تبصرې هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټل د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی. نوموړي پرون ماښام خبریالانو ته وویل چې د دې وجه دا ده چې د استخباراتو اداره ای اس ای او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته په خپل سر هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی لږ سات وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز تور پورې کړ چې اپوزیشن د عمران خان د بریا ډاریږي او سیاست یې پای ته پر رسیدو ده، نو ځکه دا ډول خبرې کوي. په عین وخت کې اپوزیشن په سینټ کې هم د صفدر د نیولو په اړه د یوې پلټونکې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. حکومت وایي د سند صوبایي حکومت د پیښې پلټنه کوي او د پوځ مشر یې هم د تحقیقاتو امر کړی. غلام غوس له نور تفصیل سره له پی خبره.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبره نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہدې کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړی بلکې افسرانو ته هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو فیصله به څوک کوي؟
فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خوا ته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستي وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معامله ډیری خبرې ونه کړې، خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم
دوی یوازې د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوی نه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله ښځو ډزې کړې وې؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا مهال په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی، خو ستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب هو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیر ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټې جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یو کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع تر راغوم. د خبرونې په دې برخه کې ورجو کوټه ته په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي نیکټا لوري ویل شوې چې په کوټه او پیښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان ده. رګج تحریک طالبان پاکستان په دغه خارونو کې د ترهګرۍ منصوبه جوړه کړې. بل لور ته پی ډی ایم ویلي چې دغه رول غواخونو نه ویریږي او په 25 د اکتوبر به په کوټه کې جلسه کوي. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین ډاکه.
په پاکستان کې د ترګری ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي نیکټا للوري د اکتوبر په 22مه نیټه په جاري سیمې یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان للوري په کوټه او پېښور کې د ترګری د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوسمسته. نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د نیکټا للوري د ریپورت په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 25مه نیټه د ازب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوری په کوټه کې جلسه اعلان شوی ده. د نیکټا پر دې ریپورت باندې د ازب اختلاف لخوا ویل شوی دی چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده. په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټه کې وشوه. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جته کول چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو نو هغه وخت هم دغه ډول دم کیانی وہ مخترہ غلوے
تھریٹ جو ہے نا یہ ماضی کے حصہ ہے ہمیشہ اس طرح کے جب بھی
د پیپلز ګوند بلوچستان صدر اجی علی مدد جتک وای چې ترټ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده. همیش چې دلته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي نو دغه ډول افواوی یا ګنګوسی خپریږي، خو د ریاست ذمہ‌داری ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواوی ورکوي په کار دی چې هغه خپل ذمہواري پوره کړي. په یاد سوی غونډه کې پریکړه شوی ده چې د پی ډی ایم لوري به د 25 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لا لمخه ډیپټي کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې و.
چې نن په خپل د تنظیمي رابطه وسوله چې دلته په شار کې ټریفیک ګډوډ سي ډي ار بدل به په روډ باندې جلسه ده. دوی ورځې په شار ټریفیک ډیسټرب وي لیازا کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم کې اجازه درکو. موږ ټول موږ غواړو د ایوب سټیډیم غوښتي نو بدل د تنظیمي اسلامیه په خپل وینا باندې دوی مستند رابطه وکړه چې بای مرسی سټیډیم درکو او اوس په دا جلسه په 25 تاریخ د اکی چوک بجا پایپ سټیډیم باندې کیږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میرزیا لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویل دي چې د پی ڈی ایم لوري د اکتوبر په 25 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات ترسره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لار کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي.
امنی جلسه گاه سمیت راستو کې سب کې جو هماري ذمہ داری بنتی ہے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي چې د جلسې پر مهال د سکیورټي لپاره او ټولو ادارو ته ول سوي دي چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکټ ترازي هغه ته به ډیپټي کمشنران سکیورټي ورکوي. پر دې سربیره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل سوي دي که دوی نور سکیورټي غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دی. د وی پښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا ترڅنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټي ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو او بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به وکټ ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبه په ورځ د لاهور څخه په جهاز کې وکټ تر رسیدي. امکان دي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وختي کې وکټ تر ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړي. د حکومت په وینا د دې ګام مخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو مایندو پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سیکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22 مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 800 روپۍ او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټول نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمیر یې شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاري ساتلو رجحان اغیزمن شوی دی. یو خوا به د تعلیم جاری ساتلو شرح ښه شي او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارډ له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي. نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال د مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولی خو هیله مند دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخه د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 15% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډیټینګ یونټ دی او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د لس شل کاله جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دغه ډراپ آؤټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دی. کدا وظیفې را شروع شي دا ډراپ آؤټ به رکاو شي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د یوې زده کوونکې نجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهواري کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري ښوونځي کې د ماشومانو د پاره 1500 یا 1100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره دا غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنگائی دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب ځای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې له معلومات سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4909 سرکاري سکولونه سته چې 6000 هلکان او 4000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2240 شخصي سکولونه هم سته چې 15100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صوبه کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم سته.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې وکیلانو خپل کاربندیز دروانی میاشت تر 28 غزولې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یو وختونو ته پام نه کوي. وکیلانو غوښ کړي چې حکومت د دیوانی مقدمو په ضابطو کې بدلونونه واپس نکړل نو په سړکونو به احتجاج تاړ شي. د مقدمو لپاره کچورو او عدالتونو ته ورغلي کسان وای د وکیلانو کاربندیز له وجې وخت او پیسې ضایع کیږي. د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو وزیر وای له وکیلانو سره یې خبرې کړې دي او پر یو شمېر موضوعات ورسره جی ترسی دلی. شبیر احمد جان لپی خبره تفصیل راک.
د وکیلانو د اتحادی یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دغدولو او د دې نوې بدلونونو پاړوای چې دا ډول بدلونونه کړی دي چې عام ولسته په عدالت کې مقدمه کول ډیر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دی کم زموږ دیوانی قانون دی، هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ داسې وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہله به پرایویټلی جرګه کیږي او هغه په فورسونو باندې کوي، هغه په پولیس باندې کوي، هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګه وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دویمه خبره دا ده چې دی قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دی لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دي دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي. نو اوس که یو کیس مونږ په 10000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له مونږ په 30000 کو، ولې چې درې فایلونه جوړ شو درې عدالتونو کې بچلی. درې مداله چې دی ویل چې شهادت به آؤټ سورس شي، لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي. دې کې سکیورټی رسک ډیر زیات دی. تاسو په تر زمونږ د سیمه حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زمونږ په بدلته شهادتو کې جنگ وشي. مونږ د دې حق له د هړتال پیلم کړو، دی مونږ سره څه خبرې ومنلې. بیا چې کله بار کونسل ختم شو دی یک دم ګورنمنت چې دی هغه کې حد درمی بیا شروع کړ چې موږ دا قانون لاګو کوو. موږ دا هړتال کو موږ غیلا او الټیمیټم ورکړو، اوس پرون میټینګ وشو او ګورنمنت پکې سہل ځلې ونه کړلې. نو اوس د موږ 27 پورې هړتال دی.
بلخوا کسان د چا چې په بیلابیل عدالتونو کې مقدمه روان دي هغه د وکیلانو د دې هړتالونو لوجې سخت اندېښمن دي او وایي چې دا وخت سره سره د دې مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي.
ولې دا پوښتنه مو چې کله دا وکیل تیمور علی خان نو پوښتله نو دوی دریس خپل کړو چې دوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره. د دوی په وینا نوی قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د ولس تاوان زیات دی.
قانون صورت کے عدالت کی مختلف عدالتوں سے وکیل تا نقصان دے وکیل کو پیشی کی منگ تک ڈیرا فائدہ نا منگ عوام خلکو دا پارا رہا عام خلکو د پاره دا आवाज مونږ چټ کړی دی.
پدړلمو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرسټر سلطان محمد خان نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډېرو خبرو دوی د وکیلانو سره سلا شوی دی او ډېر لږې خبرې پاتري او ضربه د خبرو تر د لارې دا کشاله هوار کړی.
اوکرل داغه خو یو خبره ضروري ده داغه مقصد څه ده داغه مقصد عمده او چې هر سړی چې کوم دی هر بني ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې زما کیس چې دی غړی دی په وخت کې دا دی مقصد عمده او چې په دې کې د مطلب افغانۍ پیدا شي عوامو ته او ټایم دې کم شي ځکه چې نن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي خلاله تقریبا اوریج دی هغه تلوي خلاله په ځای کې څه بل سپریم کورټ مو ویږي داغه پر حکومت خپل ذمہ داری پورا کړ هغه باندې ډېر لوی کار او د چرچ او غوړې نه پسند امندمنټ دا و بیا وکړه صاحبانو په لګي اعتراضات را لید نو مونږ خورته انده وې چې تاسو مونږ سره خیر دي کینې که عوامي دغه په دې کې څه وی ډېر دا وی لپاره څه نقصان دی دغه کې نو ډېر په کولو هغه باندې ورسره مونږ کې نه تاسو او د بار کونسل سره مونږ را پېټه کیو اډوکیټ جنرال دا سټیټ بار کونسل چیرمن وی هغه په دې کې انوالو هغه سره زما دغه شی مونږ سره را پېټه کیو ان شاء الله روز دوه ته
حضرت شیر چی دا پینزو کال را سی دزما کی دا قبضی قضیه روانه دا مشال لیډو دا وای
کیسم کلا لاندیزی کلا پازی کلا لاندیزی کلا دا پینزو ججانو سر راغ دلتا می وکیلان پازا بای کلا دا وکیلانو چوٹیانی کلا دا ججانو چوٹیانی نو منگا چال لا شما تا خویا دسی دا غو غیق زل تاٹکی مزدوری و کما بچو لسلو را نی و گتا ماس را دلاری کرائی نی نو زس پیٹی بند نو کرائی خو منی چیز بار وقزم او رازم دا خدای مسلمانانو اقدار تا دی حق ملو شی.
دا پامل دا چه تیر کال 2019 کې دا خیبر پختونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سیول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړی وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبه کې هړتال اعلان کړی وو ولې د حکومت لخوا دا ډاډ ورستو دغه هړتال ختم کړی شو. خو ولې وکیلان وایي چې حکومت نه هغه خپله خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واخیستل نو ځکه دوی دا هړتال تر 20 منټې وغځوو او که دې نه پسې خبرې هم نه منلې نو یا به په سړکونو روزي یا به نوې کړنلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د یو وړې د مینې پس واپس راځو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو
اوریدن کو تاسو مشال لريو ته وګي که تاسو غواړئ اوریدونکو چې دا خبرونه ستاسو د خواهش او ستاسو د خوښې مطابق شي د مشال ریډیو د خبرونو په اړه باندې موږ ته وړاندیزونه راولېږئ موږ ته په فیسبوک، انسټاګرام د دې تر څنګ په ټلیفون باندې موږ ته پیغامونه رالېږلی شئ، تفصیلي پیغامونه راولېږئ او په هغې کې خپل وړاندیزونه، تجویزونه، هغه موضوعات چې کوم د مشال ریډیو د سپو د لارې تاسو نه شئ اوریدی او تاسو غواړئ چې ستاسو په سیمو کې داسې موضوعات دي چې په هغې باندې زموږ همکاران راپورونه نننې تبصرې برابرولې شي، د کارپوهانو سره خبرې کولی شي، او د ترڅنګ ونی د خبرونې برابرولې شي. تاسو کولی شي موږ ته د هغې په اړه باندې معلومات راکړئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې او پنځه نیمې بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز د مریح امیر سدن.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیګا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونه کوي. د افغانستان پارلمان یو ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د قومي اسمبلی له سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړی. د پاکستان یو چارواکو په وینا ښاغلی رحمانی یو وفد پیدا صدر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې پزمکه کې خخبام چاودنه کې یو فوزي زخمی شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې لس بجې په مکین پش سیارت سیمه کې د بمونو شنډولو فوزیانو باندې دغه چاودنه شوی. د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د پیښې ذمهواري منلې. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي په د اکتوبر په 24مه بیا بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټي ویان په حواله ویلي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک کې د چلولو آزموینې شوې دي. په خوست کې نن په یو موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه ماشومان پکې زخمیان شوي. د خوست امنیه قوماندانۍ ویان عادل حیدر مشال ویډیو ته ویل چې چاودنه د میکانیکي انسټیټیوټ څلور لارې ته نږدې شوې. نوموړي ویل د پیښې پلټنې پیل شوې. او د انساني حقوقو د سر نړیوال ادارې په اذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دیخوا له ارمینیایي ځواکونو سره د نارګورنو کراباخ په سر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارودي مواد استعمال کړي چې ورباندې بندیز دی. هیومن رایټس واچ د اکتوبر په 23مه په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د څلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده. اذربایجان او ارمینیا دواړو خو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې.
د خبرونو لنډیز موضوع ملي حامد زاده نوریدو او تاسو په هم یو نړیواله موضوع تر راغړم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د دې هیواد پر اتلونکو ولسمشر دوه انتخاباتو کې د غسیال او پخوانی مرشتيال ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 22مه اخیری مناظره وکړه. دواړو مشرانو په مناظره کې پر کورونا وایرس، ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، شمالي کوریا، مهاجرت، د موسمیاتي بدلون او توانایي او اقتصاد هم خبرې وکړي. نور تفصيل لګولای زهرو.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود بحث وکړ چې د نومبر د 3مې ولسمشرزو انتخاباتو ته له دوه اونو کم وخت پاتې دي. دواړو انتخاباتي سیالانو تر یو نیم ساعت په ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل، خو دا مناظره د لومړي بې نظمه بحث پرتله خورا روانه وه، ځکه چې دا ځل پکې یو قاعده وه. د ټینیسی په نیشویل کې د ټرمپ او بایدن مناظره د تیرې میاشتې زیاته منظم موا. ولسمشر ټرمپ په خپل سیال چغې نه وهلی، بلکې د خبرو پر مهال یې د جو په نامه مخاطب کولو، خو دواړو پر یو بل د درغلیو تورونه ولګول او د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه یې پر یو بل نیوکې وکړې. د کرونا وایرس جهانی وبا د مناظرې لومړی موضوع وه او ټرمپ د ناروغۍ کنټرولولو په موخه د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
هغه څه چې زه غواړم یو ډېر ښه روغتیايي پاملرنه ده، خورا ډېر غوره. موږ به تل د خلکو ساتنه وکړو، نو ځکه زه به اوباما کیر ختموم او د دې پر ځای به نوې او ښکلی روغتیايي پاملرنه راشي. ډیموکراټان به دا وکړي ځکه چې دوی سخت فشار لاندې دي او ممکنه ده چې په هغه وخت کې زموږ په ایوان کې اکثریت وي. زما په فکر موږ به ایوان وګټو. سمه ده، تاسو به وګورئ. زه فکر کوم چې موږ به ایوان وګټو.
ټرمپ هم داراس د کاروبارونو د بیا پرانستو او اقتصاد اشغورنې غږ وکړ، خو بایدن په ځواب کې ویل چې اوس مهال چې جهانی وبا د خپرېدو په حال کې ده، ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې په ژمي کې د مړینو مخنیوي هیڅ پلان نه لري.
I don't look at this in terms of the way he does.
زدا په هغه تناظر کې نه ګورم چې هغه یوه شنه ریاستونه او سره ریاستونه د ټول امریکا دي، او هغه ریاستونه ته وګورئ چې پکې د کرونا وایرس زیات شوې دي. هغه سره ریاستونه دي، دا هغه ځایونه دي چېرته چې د پام وړ په حساب شوی، خو دوی ټول امریکایان دي.
And what we have to do
پا په مناظره کې د ولسمشری دواړو نوماندانو پر ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، شمالي کوریا، مهاجرت، موسمیاتی بدلون او توانایی او اقتصاد هم وغږیدل.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوه
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، سکم دو میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر مشر د یو فرمان یا آرډیننس لاري د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو او خارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي سملای دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنی بللې. حکومت وایي پر دې ټاپوګانو د پرمختیایي کارونو سره به د خلکو اقتصاد خشي خوځایي کبنیونکي او صوبایي حکومتي چارواکي پر دې خبره باور نه لري. ځایي خبریالان وایي دا ټاپوګان د سندیانو لپاره د ځمکنیو حدود یو حساس مسله ده. بشیر غواخ د نور تفصیل سره.
د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دوو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 18 په قرارداد کې ویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 12 نارټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړي له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدرتي فرمان دی واپس واخلي.
ما ته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت اشتا، یو انچ مکه خو ته یو سا، دا ټاپوګان زمونږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو، زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 13 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیایي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالي. په دې چارو کې د ښارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15 په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې پر ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 20 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپۍ هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولې صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14 مظاهره وکړه، ویل چې بونډال او ډینګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګاره کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډینګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنې ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته وویل ځایی اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
سند صوبې کې جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوے دا ٹاپوگان د سن پز مکھنے حدود کی دی لے کراچی خارا ورتا چ د پاس یو گنٹھ لار دا دلتا خلکو دا خبر نی ولی چ د صوبی دا س یو برخه یا نقشہ د یو صدرتی فرمان لار نشی بدلی دے عام خلک چ زما ور سره خبری شوی وای چ دا خوبا سبا وفاقی حکومت د سن دی و بلا ضلع هم یاد کړي چ د صوبی حکومت ل رضا پرته دی پکې دا کار روشیا واغ دی وشي عام خلک د ترقیتی کرنو په وادو هیڅ باور نه لري دلتا د کبانو فارمونه دی او د کب نیونکو کاروبار دی عام خلک وای چې نه پر دې ټاپوګان د صوبی او نه هم د وفاق لخوا کارمنی ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد لمنځه وړي دوی وای دا ټاپوګان چې څنګه دی هم داسې دی پرې خودل شي
کو نه چھڑا جائے یہ جیسے ہیں ان کو رہنے دیا جائے
د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدل شي خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 28مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبی ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې یو شمېر لوبغاړي وایي د مشک یا پریکټس لپاره د لویو مرکزونو د لوبو مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري دوی د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل وار لمخه یې لګښتونه زیات دي او د مالي ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیستای د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو هواره ډاډ ورکوي ملیحه امیرزاده د موضوع ته کتنه کړې
په خیبر پښتونخوا کې جنکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې له وسه بهر دي په پیښور کې د ټینس لوبغاړي اورنج آسیا وای دروازه په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي د حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نخوري
ځا نمبر 1 درته دا خبره کوم چې 10 ایئرز د ټینس کوم 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نه شو پور کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو ز دخل کو زیات داسي کورونه وی چاته بس نه شي چې نارمل لوکل ټرمپ نه کسی کنه ترانسپورټ کینو هغه ته وین نه یو چې موږ بال زو خپل ځان لا موږ ځل راکټ سو خپل شوز والو کټ سو خپل ډریس سو خپل د سپورټس ځان همیشه کریم والا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو سایت نه 400 روپۍ نه زمان په دوم نه زمان رښتیا درته ول دوه زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنټ
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس حیات آباد سپورتس کمپلیکس ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش ټینس بیډمنټن فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي په خیبر پښتونخوا حکومت کچه د سکواش په غوړه لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده هغه وای جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې غنې ستونزې لري هغه وای حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پور تکړی
نو د سګې شوزونه د سګې شي جره کوته دلته پروواید نه دي په ټیم چې زه په پیک مان یو ما هغه ټیم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکاره دي چې جنہ کو دا پاره شي دي کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کم کی جنہ کو دا پاره دا هاس اویلیبلی اور زموږ کې پکی کې دي یا ټالنت دي نو هغه ټالنت سپورټ کول دا پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکول شي خپل لون ته چې هغه مخ کې راشي هر څه پورا کی دا ترانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي زموږ علاقه د سدا شي اونن سبا حالات هم د سدي چې هغه ته سکیورټي پکار وي نو د سدي مختلف ځونه نه چې هغه اورګنایزیشن جوړ شي او هغه اورګنایزیشن چې دی هغه دا چې نو هر څه ډیل کوي دا چې هر جن خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسې نشته دي څوک لای نشي ټورنمنټ لپاره
د د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیره شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته ویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي.
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس ټولو مالی حالات تاسینی وی چې دا خرچي پوره کړی. د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري تورغلی هم حل تراته لوبغاړو ول چې دا سی یو مسله ده. هغه وخت ور سره مال وز وک چې زب پر هر عمر کار کوم نو هغه ورس می وزیر اعلی سپتول ک بس ورته ملاو شي او لګ پیسې ک هم تر اخلي نو امید لرم چې د دوی ډيري مسلې به وسره حل شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټریټ ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 2 شتما مشال ویډیو ټول وی په دې مسله کار پیل کړی دی او زربایو رپورت د صوبې اعلی وزیر تبړاندې کوي.
دغه ایم پی صاحب ډاکټر سمیرا شمس چې دی یو اپلیکیشن ورکړو یو آی ون سی ایم سی د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت خوخته دی. په دې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدای دا چې په خبر کې زموږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي. په زموږ سپورتس فیسیلیټیز چې دی دا د سار 7 o'clock نه تر ماخام 7 o'clock پورې اپریشنل شوی نو دي کې ماشومان چې دی هغه مختلف ټایمینګ سره راځي. یو خدا قتل غواړي چې آیا دا ماشومان د کومنګ دې لپاره سمره بسس پکار وی آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دی چې هغه دې لپاره نوی بسس پرچیز کی یا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل وسنګ وی دا بسس په ټولو ورځ چلی کونه سپیسیفیک ټایمز کې وچلی نو په دې باندې مونږ یو ګټ هوم ورک ته دا مونږ کو بیا ماشومان دا سینې چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي هوم ورک پکې ډیر پکار دی چې مونږ تاو ګورو چې دا ماشومان زموږ سره د کوم علاقو زیاتر راځي نو دا مختلفه موږ یو ریپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته منسر انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د ګورنمنت پالیسی.
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه کیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا همدغه شمېر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکې لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکې لوبغاړي وایي که د پنجاب او سند په شان د دوی په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطح بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوګو تاسو مشال لري ته وګی په به خبر کې د خوراکي توکو دکاندارانو وایي چې لنتدامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلې دي د نرخونو په مقابله کې کم دي چې کوم دوی د لویو کاروبار کوونکو هولسیلرانو نه اخلي. دکاندارانو وایي په سرکاري نخنامه کې یوازې 10 روپۍ زیات شوې خو د هولسیلرانو سره هغه 10 روپۍ زیات شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصيل فرخنده صد وړاندې کوي چې په به خبر کې د دکاندار په غک پیلي کې
دا د خوره چې موږ وکړان خرصول او حکومت په راتلو نو هغه بول چې دا تاسو د نسمه اول په 100 روپۍ کې خرصول مو دي چې د تیار وخت ګران کوزي.
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول تازه انتظامی له خوای د شیدو نوې نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل د ګران پریوزي او د پیښور د ځلې انتظامی په نوې نرخنامه کې قیمت دوی د خوخي مطابق نه دی لګول شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ویل نن سبا هر څه ګران شي ویډیو ته دغه اثر د دوی په کاروبار هم پریوته.
لکه مخکې او په 110 باندې واره مسو باندې به واره کلول شاته د سامان ارزانو می خیر ارزانو مجرب مومل ارزانو ریټ کې راکو دوم نو ارزانو ریټ کې خرص خو څه مثال د په مومل ګوچر ګران ریټ کې راکې نو مونږ ارزانو ریټ کې څه خرص دي چې کوم فیټ پرې خېره زو خپل مثال کې تور پر زو دغه فیټ خرصومه 7.5
فیټ خرصوم د پایو. دا ماده په 120 روپیه کې واره نه کوي. په پیښور کې د غوخي یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې ول په سرکاري نرخنامه کې د غوخي قیمتونه زیات شوه دي خو دغه د هغه نرخ په مقابل کې لا هم کم دي. په کوم نرخ شي دوی په خپل غټه او نری غوخه اخلي.
موږ بسول جناب دا بسول د نرخان دی بسول برانخان ګرانټي نو هغه به د دکاندارانو ګرانې بس په دغه طریقه کاری نه بس سرکاری او په زرو بیگ له خپل روزنارای وخه اتابان په 1000 پیاز او باګیان او په 1000 خلک.
د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر درېمه په یو ریپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین نو ګزر ریټ او ورکومانو دا غلط دی. دا تعین باید د منډه کې د کمیسیون نه د سبزی منډه چې کمال کې اړتیا وي چاهي ریټ ورکي او دا غي په مخ کې وشي نو بټي دي او دا که څه موږ په رئیس ورکو نو چې کوم خلک د رئیس کاروبار کوي کاته په کومور چنل دی چې هغه په دې کې کوی دې کې نو هغه بټي اوس دا زو په دکاندار نو چې ځاځي اته دکاندار غږ ته نو خبر دي چې ځل جنا کوم پریشته هو ځل نه هو نه شته غټه په مارا باندې څومره کاروبارونه موږ وایو نو الته کې دا یو د ګورنمنت
د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي. بلخوا د پېښور ډیپټي کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پېښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنې کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو په دې کې مونږ ګورو چې د سمره خوراکي توکو د کاروبار ځایونه مو کتلې سمره هول سیل دکانونه مو چک کړي سمره میلونه مو کتلې سمره د وړو او د لوی دکانونو قیمتونه مو چک کړي دي. هر سهار مونږ د میوه او سبزیانو منډیاني هم ګورو د قیمتونو نزان خبرو. مونږ کومه کمیټه چې نرخونه ټاکي په دې کې د دکاندارانو او سوداګرو مشران وي د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو. سکال مونږ د دوی خوخه ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوی نو چې سمره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د دې رواني غړی روستي راپور تاسو په پام راګرځوم. په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهاند وایي چې ملکنډ ډیویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع دی خو دا د زمیدارانو ورته پام نشته. بلخوا زمیدارانو وایي چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومتي مرستې ضرورت ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکوي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولي وو. اوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي. درته پسواد کې خډیر دغه د په خپاسانه کې ځنګلي ډیر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي په کار د چې دا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسی ډیر قیمتي دغه دی ما خو تقریبا 100-300 بوټي لګول یا نور هم دا دیګه هم لګوم دا تقریبا دا 300 ونې کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
د بریکوټ یو بل تن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلې په توګه کلی کې د خونانو په ونو کې د زیتون بوټي لګولی ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږ حکومت چې دی هغه د خلکو رهنمایي وکړي خلکو له سہولیات ورکړي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو غړي دا غټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د رزق په قران مجید کې و پھیرے راغل لے آدھر انسان لپاره بے انتہائی ډیر خدا ہے نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سوات کې زیتون کروندې خامخو کوي او در سوات ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیدار مله خونان راوړي خو پای کې سر چمګو ګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیر کم را تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهی ول ورکو چې هغه په کې بهترین اقسام مول لګی پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایت او عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي او اوس وخراغلې د خبرونو د لنډیز ملي حامد زاده نه د خبرونو لنډیز
اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی تو تورې کړي چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار چولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگ خبري اعلان تو ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یریږي او سیاست یې په ختمېدو دی نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي د افغانستان د پارلمان یو لسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی دی او د پاکستان د قومي اسمبلی له سپیکر اسد کیسر سره ملاقات کړي د پاکستاني او چارواکو په وینا خاغلی رحمانی او وفد پیدا صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان تاجرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې پزمکه کې خخم چاودنه کې یو پزی زخمی شوی دی د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ویډیو ته ویل چې بیګا د شپې لس بجې په مکین پښ تیاره سیمه کې د بمونو شنډولو پوځیانو باندې دغه چاودنه شوې ده د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د پیښې ذمہواری منلې په پیښور کې د چټک بس سرویس یا بی آر ټی به د اکتوبر پر اصلي ویشتمه بیا بحال شي د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټی بیان په حواله ویل شوي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبول او په سړک کې د چلولو آزموینې شوي دي او د ښار اوسیدونکي به ترې د اکتوبر له اصلي ویشتمه یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي په خوست کې نن په موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شو او دوه ماشومان پکې زخمیان شوي د خوست امنیه قوماندانې ویان عادل حیدر مشال ویډیو ته ویل چې چاودنه د میکانیکي انسټیټیوټ څلور لارې ته نږدې شوې ده او د پیښې لټنې پیل شوې او د انساني حقوقو د سر نړیوالې ادارې په اذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دیخوا له ارمینیا ازبکونو سره د نګورنو کراباخ قصر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارود استعمال کړي چې ورباندې بندیز دی هیومن رایټس واچ نن په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د څلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده اذربایجان او ارمینیا دواړو خواوو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نن نحساته خبرونه پای تر رسیدوم په دې سپو بتا سو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري ما مجید بابر د خبرونو ویان دی ملي حامیر زاده او نادری ته اجازه راکې هر چرته چي خاد آباد او بریالي اوسئ.